امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډی زوړی
داعش ادا کړی دا چې په کابل کې نننۍ ځانمرګي حمله دوی کړی پیران کې د سکرو په کان کې غټه چاودنه شوې ده او نن او سبا په د قزاقستان په پایتخت استانې کې په سوریه کې د اوربند په حق له خبرې کې
نن د می د میاشتې درېمه نیټه ده او د می د میاشتې دغه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې نمانځل شوې ده په دې مناسبت رپورټونه او مرکې لرو. د افغانستان د حکومت یوې منبع ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د رئیس سره په ملاقات کې د پاکستان د حکومت نه خاصې غوښتنې کړې دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې د دې ساعت خبرونه واوري چې عاشق الله رحیم زوی وای.
السلام علیکم. حزب اسلامی نن خبر ورکړی چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار به سبا د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد نه کابل ته لاړ شي. د حزب مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې سفر کې به ګڼ شمېر ګوندي غړي او نور پلویان د حکمتیار بدرګه وکړي او ماسپښین به په ارکې ورته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا هرکلی وویل شي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلی حکمتیار به د جمعې په ورځ په غازي سټډیوم کې خپلو مینهوالو ته هم وینا وکړي. د اسلامي دولت یادایش ډلې په خپلې خبري رسنۍ اماق کې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د ناټو ځواکونو په کاروان حمله دوی کړې ده. داعش دا ادعا هم کړې چې په دې پیښې کې یې اته امریکایي عسکر وژلې دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د کابل د مکروریانو په چاودنه کې اته ملکي وګړي وژل شوي دي او اته ویشت نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي دي چې نن سهار شاوخوا اته بجې د کابل ښار په نهمې امنیتي حوزې کې د ځانمرګي برید له امله اته تنه ملکي کسان وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. برید د نهمې امنیتي حوزې د مکروریانو په سیمه کې د خورشید په نامه یو هوټل مخې ته شوی دی. او دا هم نړیوال خبرونه. پاکستان د ایران سره د سرحدي همکارۍ یو موافقه کړې ده. پاکستان وایي دا موافقه نن د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر چودري نثار علي خان ترمنځ د ملاقات پر وخت کړې ده. د پاکستان حکومت ویلي دی په موافقه کې د سرحدي امنیت ټینګېدو، ښې هماهنګۍ او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هکله خبرې شوې دي. تیرونې د ایران سره په سرحدي ساحه کې وسلوالو یاغیانو لستنه ایرانی سرحدي پولیس وژلې ول. د دې ترڅنګ د پاکستان اردو نن خبر ورکړی چې دوی د اردو په نظامی محکمه کې څلور وسلوال یاغیان په اعدام محکوم کړل. اردو ویلي دی څلور وړه د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي دي او په خپل جرمونو اعتراف هم کړی. د ایران دولتي مطبوعات وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د ګلستان په ولایت په د سکرو په یو کان کې غټه چاودنه شوې ده او دا ویره موجوده ده چې 50 کسان به پکې مړه شوي وي. مطبوعات وایي چې د سکرو د کان نه لسګونه ژوبل شوي کسان روغتون ته وړل شوي دي خو ډېر کسان لا هم د خاورو لاندې ګیر پاتې دي. د رڼا خبر ایجنس په راپور کې ویل شوي دي چې د ژغورنې عمله د چاودنې په سیمه کې کوښښ کوي چې د خاورو لاندې پټ شوي کسان وژغوري. ایران پروسه کال یو اشاریه اتش پیته ټنه د یو سلو اتش پیته ټنه د ډبرو سکاره د ځمکې د لاندې نه راایستلی ول. ایران د دغه سکارو ډیره لږه برخه نور هیوادونو ته صادروي او ډیره برخه یې دننه په هیواد کې د اوسپنې په تولید کې کاروي. د هند بهرنیو چارو وزارت په نوي ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنر اعزار کړی او د هغو دوه هندي عسکرو د وژل کېدو په حق لوی ورته جدي اعتراض څرګند کړی چې د همدې ونۍ په سر کې په کشمیر کې ووژل شول. د هند پوځ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په کشمیر کې دوه هندي عسکر وژلي او بیا یې د بدن غړي ترې پرې کړي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ایس جی شنکار په نوي ډیلی کې د پاکستان د عالی کمشنر عبدالباسط نه وغوښتل چې د هغو عسکرو په خلاف د جدي اقدام وکړي چې د هندي عسکرو په وژلو کې لاس لري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي ملګرو ملتونو ته د دې هیواد لخوا یو میلیون ډالر مرستن به ورنکي. نتنیاهو نن د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي دي دا پیسې په دې خاطر ملګرو ملتونو ته نه ورکوي ځکه چې د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي ادارې یا یونسکو د بیت المقدس سره د یهودانو په اړیکو انتقاد کړی. یونسکو په یوه پریکړه لیک کې په بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د ځمکې کیندل غندلی دي او دا کار یې د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ګڼلې، خو د اسرائیل صدر اعظم بیا د یونسکو دا پریکړه غیر منطقي ګڼي او په سیستماتیکه توګه د اسرائیلو زورولي ورته ویلي دي. نن او سبا د قزاقستان په پایتخت استانه کې په سوریه کې د اوربند په حق له خبرې کیږي. دا خبرې د روسیې په حق په همکاري کیږي او تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو استازی به هم پکې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ په دې خبرو کې وروسته تر هغه د ګډون خبره وکړله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون خبرې وکړلې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دواړو جمهور رئیسانو خبرې ښې وې. وروسته تر هغه چې د امریکا پوځ د سوریې یوه پوځي اډه په کروس توغندۍ وویشتله، دا لومړی ځل و چې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو خبرې وکړلې. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپل سیالې هیلری کلینټن هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هغې د جمهوري ریاست انتخابات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د مشر د لاسه بایللی دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې په حقیقت کې د اف بی آی مشر جیمز کومی د کلینټن سره همکاري وکړله چې انتخاباتو کې کاندید شي. ټرمپ همدارنګه لیکلی دی چې په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه بله بهانه ده چې کلینټن پرې خپله ماته پټوي. میرمن کلینټن پرون د سې شنبې په ورځ ویلي ول چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ګټلو په درشل کې وه، خو کله چې د ویکیلیکس وبپاڼې د هغې د انتخاباتو د ټیم غلا شوي ایمیلونه خپاره کړل او د اف بی آی مشر کانګرس ته وویل چې د دغو ایمیلونو په حق له تحقیقات کوي، د کار د خلکو ذهنونه بدل کړل او هغې د جمهوري ریاست انتخابات وبایلل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د افغانستان د حکومت یوې منبع ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د رئیس سره په ملاقات کې د پاکستان د حکومت نه خاصې غوښتنې کړې دي. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي دا سفر مثبت ګڼي، مګر وایي چې دغه ډول سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نشي حل کولی. د افغانستان حکومت وایي هر کال د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت زر میگاواټه برېښنا د خارجي هیوادونو نه واردوي. د دې او نورو مطالبونو مخکې راځو دې مسلې ته چې تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې نن سهار په کابل کې یو انتحاري حمله وشوه، اته کس پکې وژل شول او اته ویش نور زخمی شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویل چې د غبرید نن سهار 8 بجې د کابل د ښار په 9 امنیتي حوزې کې شوې ده. د غبرید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیسته ده. په دې باره کې راپورته حساس پام را اړوم.
برید د نهم امنیتي او زید مکرویانو په سیمه کې د خورشید په نوم دی او ټال مخې ته د سړک په سر شوای دی. د کورنوي چار وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ویل د ځانمرګي بریدګر هدف د بهرنیو ځواکونو کاروان و.
تلفاتی کې به ما گزارش شده
د پولیسو لخوا موږ ته د ورکړل شوی معلومات له مخې د ځانمرګي بریدګر هدف د بهرنیو ځواکونو هغه کاروان و چې سیمه تیرید. په پیښه کې اته کسان شهید شوي او 15 نور زخمیان دي چې ټول ملکی خلک دي.
مړی او ټپیان د وزیر اکبر خان روغتون ته ورسول شول.
د شفقانی وزیر اکبر خان پوسټری
د وزیر اکبر خان د روغتون ټول کارکونکو کی بشپړ چمتو لبد برکم مخته شپک ویش ټپیان او شپک شهیدان دلته راوړل شول. په زخمیانو کې دوه خځې وي.
نه فهم کوم چې متربان
مو وي کوم چې ځانمرګي بم وو که پیاده ځانمرګي بریدګر خور ډیر خلک زخمیان او شهیدان شول.
د کورنوي چار وزارت د ویاند مرسیال پر وینا د غبرید د موټر بم په واسطه تر سره شوی. ښاغلی دانشویل په دې پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته د سر زیان نه دی اوښتی.
کله چې دوه امریکایي ټانکونه دلته ورسېدل، بریدګر ورمنډه کړه او چاودنه وشوه. ما چې چاودنه ولیدله پر بایسکل له سیمې نه وتښتېدم. امریکایي ټانکونه له سیمې وتښتېدل او ملکي خلک مړه او ټپیان شول.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت تایید کړی چې د برید هدف د ائتلافي ځواکونو د موټرو یو کاروان و. د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان کپتان ویلیام سیلیون ویلی په دغه برید کې د ائتلافي ځواکونو درې منصوبین برسیرن ټپیان شوي دي چې دا مهال د قاطع ملاتړ ماموریت په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. له دغه برید وروسته افغان امنیتي ځواکونو د پیښې ځای ته ټولې غځېدلې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل شوې ده. په دې مناسبت وروسته راپورټونه مرکې لرو. د افغانستان حکومت یوې منبع ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د رئیس سره په ملاقات کې د پاکستان د حکومت نه خاصې غوښتنې کړې دي. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي دا سفر مثبت ګڼي، مګر وایي چې دغه ډول سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نشي حل کولی. همداشان د چارو کارپوهانو ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا د احتمالي عملیاتو د ویرې نه هڅه کوي چې د افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ راکړی دی.
د افغان حکومت یوه سرچینه وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو له رئیس نوید مختار سره په کتنه کې په توند لهجه له هغه هیواد څخه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنې مطرح کړې دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی لوري د بلخ په شاهین خولي اردو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون او د کندهار ولایت په میلمستون د خونړیو حملو د عاملینو نیول او افغان حکومت ته سپارل د ښاغلي غنی عمده غوښتنې وې. د افغان حکومت سرچینې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د استخباراتو مشر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري منصوري پسرلنی عملیات چې امر یې په پاکستان کې صادر شوی باید د هیواد پر وړاندې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي که څه هم دغه سفر مثبت ارزوي، خو وایي چې دا ډول سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ جدي ستونزه نه شي هوارولی. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ باید دې ډول سفرونو ته خلک هیلمن نه کړو، کېدای شي ځینې جزي ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې وي په مستقیم ډول حل سي. دا چې له دې ډول سفرونو داسې تمې وشي چې ټولې ستونزې به حل کړي له واقعیت څخه با لریبی. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وو چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبه پر اس کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبد الله عبد الله سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې. دا په داس حل کې ده چې درواني اونۍ په لومړیو کې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راغلی وو او له افغان مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خوالي لپاره به هڅه وکړي. ویل کیږي چې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو رئیس سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې وروسته د افغانستان د جګړې په اړه خپله پالیسي اعلانوي. د دغه پالیسي له مخې به له 3 تر 5 زرو تازه دمې امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږل سي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وای پاکستان ویره لري چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په هدف عملیات پیل نه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغانستان خپل فعال ډیپلوماسي ته همدا شان دوام ورکړي، پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي. نو له همدې امله هڅې کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باور ترلاسه کړي او امریکا یو ځل بیا ورته مهلت ورکړي.
پاکستان د اغه سفرونو په نتیجه کې لډار لاندې راغلی چې د امریکای امنیتی او ملکی مقاماتو سیمی تم سفر نکړی دي. نو د ډونالد ترامپ د نوې پالیسۍ پر اساس باندې پاکستان یو لري چې نشي چې د افغانستان د دولت د وسوال مخالفینو پر خلاف باندې د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره نشي. نو ځکه دغه سفرونه یو ډول پسې ترسره کوي او یو ډول نشاندي دي کوي چې پاکستان د یو ګواښ لاندې دی.
د پاکستان د پارلمان پلاوی او دغه هیواد د استخباراتو رئیس داسې مهال افغانستان ته سفرونه کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې له اسلام آباد غوښتي و چې له ټولو تروریستي ډلو سره یو ډول مبارزه وکړي. همدارنګه د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس مو د وړاندې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د مطبوعاتو د ازادۍ طرفداري ادارې وایي چې په دې تیرو دوه کلونو کې خبریالانو په تیره بیا ښځو خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي او یو شمیر خبریالانې مجبور شوي دي چې د کار لاس واخلي. رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلی دی.
د مې درېمه د رسنیو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نن ولمنځل شو چې یو شمیر د رسنیو مدافع بنسټونه وایي د 2018 کال لپاره تر اوسه د رسنیو د کار په وړاندې وضعیت چندان سم نه دی او تیر کال د رسنیو په وړاندې د ګواښونو تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې وې. ځینې بنسټونه وایي چې تر 400 او ځینې بیا وایي چې 128 پورې خبریالان له ګواښونو سره مخ شوي. همدا تیر کال 14 خبریالان وژل شوي. د رسنیو بنسټونه وایي په وروستیو دوو کلونو کې د نامنۍ له امله خزینه خبریالانو ته هم د کار کولو ګواښونه زیات شوي او یو شمیر خزینه خبریالانو خبریالي پریښي ده.
متاسفانه په ډیرو هغه ولایتونو کې چې جنگ دی یا نامنۍ د خزینه خبریالانو شتون مخ په کمیدو دی یا اصلا نسته.
ځینې رسنیز بنسټونه وایي په شلو ولایتونو کې خزینه خبریالان نشته او په ځینو کې په مستعار نومونه کار کوي. د رسنیو د ټولو کارکونکو ډیر شونه تر سلویختو په سلو کې خزینه رسنیز کارکونکو تشکیلوي. نن په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د مې د درېمې منځن غونډې ته یو شمیر خزینه خبریالان له ولایتونو راغلي وي. دوی ویل چې د نامنۍ او نور اخوا نور نامیلونه هم شته چې د دوی د کار مخه نیسي. شیلا بهیر په بلخ کې خبریاله ده.
تعداد زیات از خبرنگاران بانو
یو زیات شمیر خزینه خبریالان د ستونزې له امله خپل مسلک لاس په سر شوي او نور مسلکونو ته مخه کړي یا په کور ناست دي.
په هرات کې د خزو د رادیو مسؤله معصومه حیدری وایي د نامنیونه پرته نورې ټولنیز ستونزې هم شته.
خانم خبرنگار وقتی
کله چې خزینه خبریال سړک ته وځي زورول کیږي، خلک په ټلیفون مزاحم کیږي، په ټولنیز رسنیو توهینېږي. دا یو خبریال پیژنم چې په ټولنیز شبکو کې زیاته تهدید شوه، هغه اړه شوه چې کار پرېږدي.
د رسنیو د بنسټونو په وینا 2018 کال خبریالانو ته په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات لګواښونو ډک کال و. دوی وایي د سږ کال لومړۍ 15 میاشتې هم خراب وضعیت ښیي، خو بل لور ته حکومتي چارواکي وایي تل هڅه کوي تر څو د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې وساتي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت مود رحیم ګل ساروان رپورت واورید. په افغانستان کې ژورنالیستان په کار کې څومره ازادي لري، سستونز لري؟ اولې منګه د غیر حکومتي سازمان رئیس صدیق توحیدی سره مرکه کړې.
محترم صدیق توحیدی صاحب، د مطبوعاتو د ازادۍ او د بیان د ازادۍ په مناسبت که منګه سکه لوس غږیږو، په دې تیر کال کې د ژورنالیستانو په کار کې څومره سهولت راغلی دی؟ دوی څومره ازادي درلوده؟ وضع بهتره شوې ده د دوه تیرو کلونو په نسبت؟
متاسفانه کله چې جنگونه پراخي بیا د رسنیو کار او د چالشونو سره مخامخ کیږي، په تیر کال کې سوال لس خبریالان په افغانستان کې وژل شو چې دا یو ډېر غټ رقم دی تر یو لسیزه پرتله.
یعنی دا ټول په جنگ کې وژل شو؟
ډېرې په جنگ وژل شوې دي، مو د انتحاري عملیات شوې دي، خپل لکه چې د مو ګروپ همکاران وژل شو، مستقیما تر حمله لاندې راغی، همدغه څه تهدیدونه او ستونزې ډېرې.
یعنی وځه کې بهتري نه درغلی په دې تیر کال کې د 3 یا 2 تیرو کلونو په نسبت؟
متاسفانه نه، دومره ډیر تغییر راغلی نه دی. سر دغه چې حکومت ډیر هغه تاکید کوي، ټینګار کوي په د رسنیو د حمایت په خاطر هغه بیانیه خپروي، نشستونه مونږ لرو د لوالو چارواکو سره، د جمهور رئیس نه تر نور وزرا سره مونږ رابطه لرو، مجلسونه لرو، خو څه تغییر او عمده تغییر راغلی نه ده متاسفانه.
توحیدی صاحب، بخیر، غیر د جنگ نه چې دا یو غټ مشکل دی یوازې ژورنالیستانو ته نه، بلکې ولسی خلکو ته، د کلی کور او باندې خلکو ته، دغه ټول ولس ته مشکل دی، یو غټ مشکل دی جنگ او ناامنی. د ژورنالیستانو په کار کې بل غټ مشکل چې وو تیر کال نه، دغه اوس پوری چې رپورټونه راځي چې زیاتره وختو کې چې دوی ټلیفونونه کې ادارو ته، مؤسسو ته، حکومتي مقاماتو ته، دوی دغه خلک نه حاضرېږي دوی سره د خبرو لپاره، یعنی معلومات ورته نه ورکول کیږي چې دوی خپل هغه روزمره کارو کې. دغه مشکل څومره حل شوی دی؟
دغه مشکل هم په خپل ځای باندې همدغه سپاتې ده. سر دغه چې موږ د پلاټو د اساسي قانون لرو او دغه لومبنۍ قانون وو چې ډاکټر غنی کړه چې دغه ملي وحدت حکومت جوړ سو هغه توشه کړه، خو متاسفانه دغه قانون تر اوسه پورې په سمه توګه تطبیق شوی نه دی. اوس هم خبریالان د معلومات د لاسرسۍ لپاره ډېرې ستونزې ګاړي او کله چې مراجعه کوي مقامات نه حاضرېږي چې هغه کره معلومات ژر ورکړي. دا یو لوی ستونزه ده په افغانستان کې.
د غیر حکومتي مطبوعاتي سازمان رئیس صدیق توحیدی وایي په ټول افغانستان کې په 45 ولایتونو کې ژورنالیستان په اسانه معلومات ترلاسه کولی شي او منابع ورسره همکاري کوي، خو په ځینو ولایتونو کې والیان د امنی قمندانان او نور چارواکي ژورنالیستانو ته معلومات نه ورکوي. توحیدی وایي ژورنالیستان د ژورنالیستانو نه په کار کې ډېر ستونزې لري، سره د دې چې په تیر کال کې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تعداد په سلو کې 2 زیات شوی دی، خو ستونزې ډېرې دي او کمې شوې نه دي بلکې زیاتې شوې دي.
کله چې دغه ژورنالیزم وایي یا د تاوتریخواري د خشونت د طالبانو د حضور د تروریستي ګرو دلې تپلې د حضور او د محلي غزورمندان چې دي دغه جنگسالاران دي دغه له ترس دوی پرسنې کار نه کوي.
کلچر او عرف د خزو ژورنالیستانو بلستون زده، ژورنالیستاني امنیت او مسؤلیت نه لري، لدی کبله ډیرو کارونه پریخي دي. په قندوز کې د جنگ له کبله د خزو مشخصه راډیو و د نامنې له کبله وترل شو، ټول کارکونکي کابل ته ولاړي او سلته کار نه کوي. خاغلی توحیدی وای د ژورنالیستانو د حقوقو مقرره منل شوې ده. په دې مقرره کې د خبریالانو د حقوقو او امتیازاتو مسله لکه تقاعد او قانوني رخصتي او نور حقوق خوندي او څرګند دي، مګر عملي کېدلو کې خندونه موجود دي. د جنوب ختیځ آسیا د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس زیا بومیا وایي چې د ټولو ژورنالیستانو شمیر نه دی معلوم چې په افغانستان کې څومره دي، خو په مؤسسو کې د راجستر شوو ژورنالیستانو شمیر زرګونو ته رسیږي، مګر دا واقعي شمیر نه دی. دا وایي
ولې کوم څه چې د قانون په ارتباط وي او یا هم هغه موجوده دودونو په ارتباط وي 100% موږ ژورنالیستان په دې نه دي توانېدلي چې قانونمند فعالیت ولري او یا هم معیاري فعالیت په رسنیو کې ولري. دغه سبب د دې شوی ده چې ځینې ناخوالې او ستونزې دي ټولنې د رسنیو او همداراز د سیاسي حرکتونو او سیاسي محاذونو ترمنځ کله ناکله ایجاد کا.
محترم بومیا صاحب، آیا دغه خلک نه پوهیږي دغه ژورنالیستان چې ژورنالیزم څه مقدسه وظیفه ده چې باید په حقیقت باندې بناوي، بی طرفي پکې وساتل شي؟ دوی په دغه اصول نه پوهیږي او کوم مشکلات لري؟
دغه قسمت کې کېدل چې ژورنالیستان په نورو برخو باندې وشتي، یو برخه دی هغه د سی پی جی خودی ډیر واک نه لري، یو ډلې دی سی پی جی خودی غرض لري او وایي چې خپل هغه اوقدی او پالی د ژورنالیزم د ډګر له د سیستم په استفاده سره دینی دي چې مجبور کیږي. دلته موږ ټول آزاد رسنۍ نه لرو، ګوندي رسنۍ لرو، اصل کوي رسنۍ لرو، مذهبي رسنۍ لرو، پردی پالی رسنۍ لرو، ملی رسنۍ لرو. هم داسې دي چې کله ناکله تخطی ترې کېږي، ثبات ترې کېږي. بنان دغه څلور ډلې ژورنالیستان دي او دغه ستونزې هم راولاړي کېږي.
یعنی د تیرو کلونو په نسبت د درې تیرو کلونو په نسبت د ژورنالیستانو په کار کې کوم اسانتیا راغلی ده؟ د دوی هغه حقوق مراد شوي دي په عمومي ډول یا نه؟
په صورتو عمومي کوم څه چې سهولتونه دوی ته د کاري بستر ایجاد شوي، لکه ځینې کمیټې چې د یوې کمیټې په راس کې د امنیت ساتلو د ژورنالیستانو کمیټه په راس کې ګوام معاون د ولسمشر کار کوي، پرون اجرایه رئیس هم په صراحت سره ډاډ ورکړي چې موږ به تر کومه حده چې وطن کې یو قانون اجازه راکړي له ژورنالیستانو رسنیو نه به حمایت کوو او د بیان ازادي نه یو خطوه هم بېرته شاته نه ځو. ولې کله ناکله رضایا جاو د کاري دغه چې یا د رسنۍ لخوا یا د ژورنالیست لخوا یا د یو سیاسي ډلې لخوا یا د یو مذهبي ډلې لخوا یا د یو پوځي ډلې لخوا او مافیا ډلې لخوا نه دغه جاو داسې عمل چې په ځای کې رسنۍ یا ژورنالیست صدمه وویني، یا رسنۍ استباه وکړي ټول ژورنالیستان معیاري کاری هم له پام غورځي او خلک یو عمومي قضاوت کوي په مور.
ستاسو په فکر کا سکل په دې تر بل کال پورې کوم غټ تحول راشي چې د ژورنالستانو کار خشي، هغه به څه شي؟ کوم پرنسپ یا کوم اصول به یا کومه ماده به یا کوم قانون به چې ژورنالستان ازادي ولري او خپل مسلکی کار ته ادامه ورکړي؟
موږ معقول او ډیر مدرن او ډیر ښه سہولتونو نه ډک قانون لرو. د رسنیو کوم قانون چې ده، معلومات د لاسرسي قانون لرو، او هڅه آماده دي ظروف، ولې دغه صلاحیت د موږ رسنۍ پیدا کړي او د موږ حکومت دغه صلاحیت پیدا کړي چې دا قانون په ځان او په بل تطبیق کړي، یعنی بستر د تطبیق د قانون باید آماده شي.
ډیره مننه زیابومیا صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د سوریې د شخړې د اوارولو په حق له مذاکرو لپاره د ګډون په هدف قزاقستان ته رسیدل دي.
د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا د سوریې په اړه د قزاقستان د غونډې په باب ډیر توضیحات ورنکړل، خو یادونه وکړه چې له ټولو غاړو سره به مفصلې خبرې وکړي. نن موږ دواړخیزه غونډه کوو، نو د سبا لپاره د ښه چمتووالي په هدف موږ له هر چا سره وینو. زه ډیره زیاته تبصره نه کوم، مګر همدومره وایم چې نن له هر څارونکي او پلاوي سره د دواړخیزو غونډو ورځ ده. د قزاقستان له غونډې نه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبر ورکړی و چې هیواد یې چمتو دی چې له امریکا سره په ګډه د سوریې د کشالې په حل کولو کې همکاري وکړي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې د قزاقستان په غونډه کې د ګډون په هدف خپل یو استازی دغه هیواد ته استوي. رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په حواله خبر ورکړی چې د قزاقستان په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي، د سوریې وسلوال اپوزیسیون ګډون کوي. دغه غونډې ته د ترکیې او ایران استازي هم رابلل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس وایي چې هیواد یې له روسیې سره د سوریې په اړه رغنده همکاري کوي.
موږ
د سوریې په باب ډیره رغنده همکاري لرو. په ګډه موږ داسې اقدامات کړي چې د سیاسي حل لپاره یې هیلې زیاتې کړي دي. په سوریه کې د وینې تویدنې مخنیوی او په دغه هیواد کې د ځمکني بشپړتیا په ساتلو سره یو سیاسي حل لارې ته رسیدل زموږ ګډ هدف دی. هغه هیوادونه چې پر سوریه نفوذ لري باید همدا اوس مسؤلیت ومني. د قزاقستان له غونډې نه مخکې د سوریه پر رجمل صلیبي سیمه باندې د داعش ډلې د تیرې ورځې په برید کې شاوخوا 20 تنه وژل شوي دي. په برېټانیا کې میشته د سوریه د بشري حقوقو څارډلې ویلي چې دغه برید د سوریه او عراق سرحد ته څیرمه د مهاجرینو پر یو کام باندې شوی دی. په سیمه کې خلکو ویلي چې داعش د برید پر مهال له مهاجرینو سره سخته ناروا وکړه.
د سهار 15 بجې وې چې د داعش 50 ګاډو پر موږ برید وکړ. دوی په خیمو ډزې وکړې او نارې وهلې چې تاسو کافران یاست او د کافرانو په لورې درومې.
موږ په سرحد کې د خپل خلکو له خوا خبر شو چې داعش حمله کوي. دوی د خلکو خیمو ته ننوتل او وژنه یې شروع کړه. د امریکا لملاتړ څخه برخمن د سوریې دیموکراتیک ځواکونه او ورسره کوردی او عرب بلیشو د سوریې زیاتره شمالي سیمه له داعش ډلې څخه بیرته نیولې دي. دغه ځواکونه د نړیوال ائتلاف په مرسته کوښښ کوي داعش له رقیع چې د دغو جنګیالیو د قوماندې غټ مرکز دی وباسي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو. حزب اسلامي نن خبر ورکړ چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار سبا د پنجشنبه په ورځ جلال آباد نه کابل ته ځي. اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلی حکمتیار به د جمعې په ورځ په غازي سټیډیم کې خپلو مینهوالو ته وینا وکړي. داعش په خپلې خبري اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د ناټو د قواو په کاروان باندې حمله دوی کړې ده. داعش دا ادعا هم کړې ده چې په دې پیښه کې 8 تنه امریکایي عسکر وژل شوي دي. پاکستان وایي دا موافقه نن د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمود جواد ظریف او د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان ترمنځ د لیدنې په وخت کې کړې ده. پاکستان د ایران سره د سرحدي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړې ده. په ایران کې د سکرو په کان کې غټه چاودنه شوې ده. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې نن د چهارشنبه په ورځ د ګلستان د ولایت د سکرو په یو کان کې غټه چاودنه وشوه. دا ویره موجوده ده چې 50 کسان به پکې مړه شوي وي.
د هند د بارانیو چارو وزارت په نیوی ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنر احضار کړی او د هغو دوه هندي عسکرو د وژل کېدو په حق لی ورته جدي اعتراض لیک ورکړی دی چې د همدې اونۍ په سر کې په کشمیر کې ووژل شول. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي ملګرو ملتونو ته د دې هیواد لخوا 1 میلیون ډالر مرسته به ورنکړي.